د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلیږي. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي او وړم کال د دې مواردو شمیر 15 ته رسېده. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وایي چې د دوی ټول تقنینی اسناد له شریعت سره سم تدوین شوي دي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې له دې قوانینو سره مخالف کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. طالبانو روانه اونۍ یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د افغانستان ټولنه پر ملایانو، اشرافو، منځنۍ او ټیټې طبقو ویشل شوې او پکې ویل شوي دي چې د همدې طبقاتي سیستم له مخې به خلکو ته سزاوې ورکول کیږي. پر دې قانون د بشري حقونو یو شمېر ډلو انتقادونه کړي دي او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتراند پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې د قانون جدي اندېښنې پارولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرله پسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې د خوړو لپاره پر کرنې متکی دي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمنې شوي دي. اف ای او خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د هوا حالت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نوره هم لوړه کړي. دا اداره اټکل کوي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې درانه ورښتونه به بله اونۍ هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه ښایي په چټکۍ سره ټیټه شي. پروسه ورځو کې سختو بارانونو او درنې واورې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ او ویل هیله ده چې ایران ژر تر ژره د خبرو میز ته حاضر شي او د اټومي وسلو په برخه کې یوې عادلانه معاملې ته غاړه کیږدي. ښاغلي ترامپ پر خواله رسنیو په یو پیغام کې د هم لیکلي چې یو لوی لښکر د ایران پر لور روان دی. هغه زیاتوي چې د مخکې هم غوښتل له ایران سره یوه معامله وکړي خو هغوی چمتو نه شول چې په همدې دلیل د ایران پر اټومي تاسیساتو حملې وشوي. خو دا ځل به حمله د ده په وینا تر مخکینۍ هغې ډېره سخته وي. د ترامپ له دې خبرداري مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي و چې له واشنګټن سره د روغې جوړې خبرې ممکنې نه دي او ډیپلوماسي د پوځي ګواښ له لارې نه اغېزمنه ده او نه ګټه کوي. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد الشاره سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې دواړه مشران بنن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همدرز د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریه د مخکینی ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د احمد الشاره په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ونړاوه د روسیې نږدې متحد و. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فوټسال جام په لوبو کې خپله لومړۍ سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. دا لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد انډونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړیو شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول او په دوهمه نیمه کې دوهم ګول ووهه او دریم ګول امید قنبري تر بریا ورسو. افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. دا سیالۍ چې 14 ټیمونه ګډون پکې لري د سلواغي عدالوی له اوومې څخه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 13 پورې به دوام وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي. ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه وایي چې له طالبانو سره په هر راز اړیکو کې دوی تل د افغان نجونو او ښځو د حقونو مسله یاده کړې ده.
What we see in Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښپژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محروم دل د بشري حقوقو ښکارا نقص دی دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري
پر ټولنیزو شبکو خبرې شوی ویډیوګانې ښایي چې د ایران او ترکیه په سرحد کې لسګونه افغانان د سړو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي
د ترکیه پولیسو لخوا نیول شوي دوه شپې دوه ورځې نهر ساتلي وو وروسته یې بوټونه جرابې جمپرونه اخیستل شوي ټکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 12 بجې راړول شوي
او په یو بل راپور کې به واوري چې افغان سوداګری میرمنې وایي د اروپایي ټولنې پانګونې باید د ښځو ځواکمنتیا په رښتینې ډول تضمین کړي نور مطالب هم لرو
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن چهارشنبه ده د 1440 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي اتمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري ل 28 نیټه سره برابر ده د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې پر لپسې بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې وروستیو زلزلو له کبله ځپل شوې کورنۍ لا ډېرې زیانګالې دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو سخته څپه پیل شوې ده او په ځینو سیمو کې خلکو ته درنه مالی او ځانی زیانونه هم اړولې دي
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې د پرلپسې بارانونو او واورو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي د دې هیواد په ختیځو سیمو کې د هغو کورنۍ وضعیت لا پسې خراب کړي چې د خوړو لپاره په کرنه تکیه دي او لا لوړاندې هم د وروستي زلزلو له امله سخت زیانمن شوي دغه سازمان سې شنبه د جنوري 28مه په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د هوا دا ناوړه شرایط خایي د خوړو د نامنې او خورځواکې ستونزې لا پسې ژورې کړي د دې سازمان د وړاندوینې لمخې د افغانستان په ډېرې سیمو کې به سخت اورښتونه د یوې بلې ونی لپاره هم دوام ولري او په ځانګړي ډول ختیځو یعنی ننګرهار کونړ لغمان نورستان او سویل ختیځو ولایتونو خوست پکتیکا پکتیا کې به هوا لا پسې سړه شي اف ای او زیاته کړي چې دا وضعیت د کم لاسرسي لامل را منځ کیدونکو خطرونه لکه سخت یخنۍ سره مخ کېدل د رغېدو په بهیر کې ځان د خوړو نه خوندیتوب او خورځواکي نور هم زیاتوي دا خبرداري داسې محل ورکول کیږي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د ژمي په موسم کې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو لوګي په اړه اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې د ماشومان خورځواکي عموما په دې موسم کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي د یادونه ده چې په وروستۍ او څورزو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سخت واوري او بارانونه روان دي چې لامل یې په ځینو سیمو کې د رسمي شمیرو لمخې یو شپېته کسان مړه او نږدې 110 ټپیان شوي یو شمېر افغانان وایي واوري او باران خای ډیرو ته رحمت وي خو دوی ته چې په سر چت نه لري زحمت دی د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د مزار درې یو زلزله ځپلی محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ اورښتونو سخت ځپلې دي
باران وشو چې بیخنی ګډېره ده ماشومان کې خوب نشکوله موږ خپل کې خوب نشکوله یخنی د بيداره کډېره ده او خټې دي او خیمه دوبونه ډکې دي نو زمونږ د کورون ته ضرورت دی موږ سرپنا غمو کې کورون له جوړ
د همدی ولایت څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلی اتاوله هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه
حکومت راته خیمه راکړې دي موږ غواړو حکومت نشه موږ ته سره داسې کومک وکړي چې زمونږ دایمي د پاره یو سرپناه جوړ شي چې موږ د دې زراعتیزم کو نه وزول چې د زراعتیزم کې د ډیر زیاتې چکړې او واور شوې ده خټي شوې دي او دلته ژوند ګران دي
په ورته وخت کې د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي د واور او بارانونو لامل د بیکاری او یخنۍ په ګډون له سخت ستونزو سره مخ دي د دې ولسوالۍ د اسلام آباد کلی یو اوسیدونکو بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
باسپوري ووروز جته ستونزې جوړې کړې دي دلته ډیر خلک د سونګ لپاره لرګینه لري چې خپل خونه پرې ګرمې کړي دغه شان هغه کسان چې ورځنۍ مزدوري کوي په دې ورځو کې کار نه لري بل خو برق نشته غاز هم په دې موسم کې یو کیلو ان تر شپې تو افغانۍ رسیدلې دي
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکروس تلال وړاندې د پراخه بيوزلې او بیکاری راپورونه ورکول شوې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق صف ویلی افغانستان د ماشومانو د خورځواکۍ لتر ټولو سخت نورینونو سره مخ دی او هر کال شاوخوا 3.1 میلیونه ماشومان له شدید خورځواکۍ کړيږي دغه صندوق سه شنبه د جنوري 28 په خپل اکسپانه خبرداري ورکړی چې شدیده خورځواکي کولای شي د ماشومانو د مړینې خطر 12 چنده زیات کړي. یونیسف د دوامدار بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلی و چې په روان 2026 کال کې به په افغانستان کې 28 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اروپای ټولنه او ملګری ملتونه وای پر افغانستان لوکمنو طالبانو سره نږدې په هر ډول اړیکو کې د افغان خځو او جنونو د حقونو او پر هغه د لګول شویو محدودیتونو موضوع مطرح کیږي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استاذ ازادۍ رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د دې ټولنې لوري نږدې په ټولو فعالیتونو کې د خځو موضوع ته لومړیتوب ورکول کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وای کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله روز مری د کارلو په مشرۍ د پلاوی په سفر کې هم لطالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر خځو او جنونو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وشوه. په دې اړه نور حل نوریاس نوري او روي
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي ژیل برتران روي د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هر لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د خځو او جنونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شویو محدودیتونو لری کېدل اسانه خبره نه ده. نو موري دغه څرګندونه د سټیشن بي پورز له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامدار خبري روان دي. هغه پر خزو او په ځانګړي توګه د جنو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شو محدودیتونو ته اشاره وویل.
What we seen Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښپژم ټولګي پورته لس دکو د جنو محرومې دل د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد دغه پر اقتصاد او د عادي چلن لپاره د ټولنې پر وړتیا تحمل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
human potential
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاذي ویل افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف دا دی چې د امکان تر حد د هغو فعالیتونو چې د خزو لخوا د خزو لپاره تر سره کیږي ملاتړ وکړي، او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د خزو پر وضعیت خپودي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې خزو او له هغوی ملاتړ په یو لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاذ ایل افغان خزو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې خزو پرمختګونه په دې پورې تړلې چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لري شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبه په ورځ په نیویارک په یو خبری کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د روسي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر خزو د لګول شو محدودیتونو د لری کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل. د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولای شي، نه د نورو په استازیتوب چې اشاره د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وچه د ملګرو ملتونو پلاوی کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلی دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګیدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیری دی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شویو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د سم دستلری کېدو غوښتنه وکړه.
میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمیر افغان ښځو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خزینه افغان کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن د کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوحې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنی دو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډیرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره دوی تقریبا په هر ډول اړیکو کې او په هر راز لیدنو کتنو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو مسله یاده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د هغو سوداګرو میرمنو له غوښتنو هم خبر شي چې وایي د افغان سوداګرو میرمنو لپاره د اروپایي ټولنې نوې طرحې باید په همغږۍ سره او په پړاو په پړاو عملي شي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان چې غوښتل له غیر قانوني لارو ترکیه او بیا اروپا ته ولاړ شي وي په روسیه کې په دې لارو لسکون افغانان د سخت یخنۍ له کبله مړ شوي دي. دوی ادعا کوي چې شاوخوا 25 کسان د ترکیې سرحدي پولیسو له وهلو ډبولو وروسته له بوټانو او ژمنیو جامو پرته بیرته د ایران پر لور په سختو او واورینو لارو شړلی دي. د طالبانو او د ترکیې حکومتونو د دې راپور تر خپرېدو پورې تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو سره په شریکه شوی یو ویډیو کې خودل کیږي چې په سخت واورو کې څو تنه د یو مړ شوی انسان جسد خی یو ودا کوي چې دا کس د ترکی پولیسو له وهلو وروسته لوڅی په بیرته په دې سخت لارو راخوشي کړي. یو شمیر افغانان چې په ایران کې میشتي او دا ویډیو یې ازادي راډیو سره شریکه کړي وایي دا ویډیو د رواني جنوري په 15مه هغه مهال ثبت شوی چې دوی هڅه کوله په ناقانونه ډول له ایران ترکیه ته واوړي. په دې ویډیو غانو کې د یو شمیر ځوانانو یخشيوي جسدونه خودل کیږي او ویډیو ثبتون کې دا کوي چې د افغانان دي. د پیښایني شاهدان ادا کوي چې د ترکیه پولیساتو لدی کسانو بوتان او ژمنۍ جامع اخیستي او د ایران په لوري شړلې دي. هغه کس چې دغه ویډیو ثبت کړی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط چهارشنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 25 افغانان له ترکیه تر شړلو وروسته د سخت یخنۍ لامل عمل شوي دي.
تر سمو زیات افغان ماجل چې ورونه دي 15 او 25 کال تر منځ دي. دوی ادرې دي په خبر څخه نو ننګرهار لغمان نورستان کاپیسا پرتیا اوسیدونکي وغوښتل دي ایران مرضي کړو. خان صدر بابا نور بغلاچی نور په ترکیه خاورې ته اوختي. د ترکیه پولیسو له خوا نیول شوی او دوه شپې دوه ورځې ځان سره نهر ساتلی وو. وروسته یې بوټونه، جرابې، جمپرونه اخیستل شوي، ټکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 12 بجې راوړل شوي. د زیاتې یخنۍ له وجې تر اوسه 25 جسدونه راوړل شوي او تر شلو ژوندي راوړل شوي. د ژوندیو روغتیايي وضعیت نازک ده او نور نادرک دي.
د دې پیښې یو بل عیني شاهد چې دی هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل. دوی وایي په افغانستان کې فقر، بې وزلی او د کار نشټوالی لامل شوی چې افغان ځوانان په دغه ډول سختو مرګونو لارو له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي. هغه لارې چې د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ هر کال د لسګونو افغان کډوالو ژوند دخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر نورو خبرې شوې ویډیوګانو کې نسبتا یو تنکی زلمی ښکاری چې لاسونه او پښې یې یخ وهلي او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر نورې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې پکې یو ماشوم ښکاری چې لاسونه او پښې د یخ وهلو لامل زیانمنی شوي او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو ویډیوګانو د ثبت وخت او ځای نشي تاییدولی. د طالبانو ترکی حکومتونو د دې راپور تر خبرېدو تر اوسه د دغه پیښې په اړه په رسمي ډول کوم پرګون نه دی خودلې. د ایران او ترکی پوله چې نږدې 2000 کیلومتره اوږدواله لري، د افغانانو لپاره د ناقانونه کډوالۍ یو ډیره خطرناک لار بلل کیږي چې پکې دښتې او غرنۍ سیمې شاملې دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو بنسټونو ویلي و چې افغان کډوال د ایران او ترکیې په پوله لسخت تاوتریخوالي او شړلو سره مخ کیږي. ترکیه یونان ته د نږدېوالي له امله د افغانانو او د نورو هیوادونو د کډوالو لپاره د ترانزیت یو مهمه لار ده چې هڅه کوي له همدې لارې اروپا ته ورسیږي، خو افغان کډوال ډیری وخت د پولیسو د هغو عملیاتو هدف ګرځي چې د چارواکو په وینا د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د ترکیې د کډوالۍ ادارې یو میاشت مخکې ویلي و چې په تیر نږدې یو کال کې له 200,000 څخه زیات افغان پناه غوښتونکي د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د ایران په وروستیو اعتراضونو کې چې د ایران حکومت په کلکه وځپل، یو شمیر افغان کډوال هم وژل شوي دي. د آزادۍ رادیو د ایران څانګې فردا رادیو د لږ تر لږه یو وژل شوي افغان قضیه څېړلې او تایید کړې ده. که څه هم آزادۍ رادیو د ځینو نورو وژل شویو افغانانو راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفی الله ستانکزي برابر کړی، د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي دي.
د آزادۍ رادیو د ایران د څانګې فردا رادیو د موندنو په اساس، یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومي اجادي په 13مه په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان له خپل ایراني ملګري سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایراني چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو له د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خپل رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خبرې کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکی افغان لاسل ځوان امیر حسین مرادی یادونه کړې، د 14 کلن په مشهد کې پیدا او لوی شوی او د نودرې سیمې کې اوسېده. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا 10 ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې 2 نور افغان ځوانان، 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات یو اوسیدونکی چې جلیل نومیده، د راپورونو له مخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي اسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپله ایکس پاڼه د جنوري په 14مه راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په 8مه هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. آزادی رادیو له یزدان تمنا پرته د پاسنیو نورو وژل شو افغان اتباعو په اړه راپورونه په خپلواک توګه نشي تاییدولی، خو د دغو کسانو په اړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقونو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د آزادی رادیو فردا برخه راپور ورکوي چې د ګڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړې. اخوا له دغو ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال قونسل علي رضا مرحمتی ادعا کړې چې افغانان د ایران په وروستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړې چې ځینې ډلې او هیوادونه غواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکیل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بیساري لوړې دوه او د ګرانیو په خبرګون خلک په مظاهرو ووتل چې ډیر ژر د مظاهرې ټول هیواد ته پراخ او د رژیم ضد بڼه یې خپله کړه. په مظاهرو کې ایراني ځواکونو د خلکو مخونی ولا او تر ډیره یې هغوی وځپل. د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري ارګان هرانا چې په امریکا کې میشت دی راپور ورکړی چې لږ تر لږه 6,000 کسان وژل شوي دي. دا شمېر په داسې وخت کې اعلانېږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بند دي او د مړینو تلفات ښایي تر دې ډیر لوړ وي. ټایم مجلې د یکشمې پر ورځ د ایران د دوه روغتیايي چارواکو په اوله رپورټ ورکړی چې د جدي په 13مه او 19مه په 2 ورځو کې چې د حکومت خونړۍ ځپنې خپل اوج ته ورسېدې، تر 150,000 پورې خلک وژل شول.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د هم په پای کې د خبرونه ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګری میرمنې د خځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپای ټولنې د نویو طرحو په اړه وایي چې د پنګونې باید په همغږۍ سره او پړاو په پړاو عملی شي. د ترڅو د پروګرام لپاره تر پای د خزو ځواکمنتیا پر اختینی ډول تضمین کړي. دوی آزادۍ رادیو ته ویل چې ډېرې خزي په تیره هغه نجونې چې له زده کړو محروم دي، سره له دې چې خې طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دو میاشتو کې په دو پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره 15 میلیون یورو ځانګړې کړې.
یو شمیر افغان سوداګرې میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي، څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤلې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینې پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بېلابېلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو امنیت د ټینګښت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو، د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي، تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنې دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بېلابېلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوهه او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. د ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلام مشورو، بازارونو او مالی خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید د ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دی وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري، هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې پکې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محرومې نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري خو په خبره یې د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
شاید کسایی که میخواین یک تجارت را آغاز کنن،
شاید از کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع وکړي. کېدای شي ډېرې ښې نظریې ولري که څوک یې ملاتړ وکړي، کولای شي د ځان تر څنګ د نورو لپاره هم د کار زمینه برابره کړي تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي، پوهنتونه او زده کړو محرومې دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نورو ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 15 میلیونه یورو یو هوکړې لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په خوالي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2018 کال له جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو څلور نیمو کلونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو د نجونو د منع کېدو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي. سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګیدلو ګڼو محدودیتونو د دوی د فعالیتونو هم ټکنې کړي او د پراختیا مخینې ولیده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په